وروسته د جولای په 18 مړ شو. جان لیویس په متحده ایالاتو کې د مدني حقونو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهور و. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقونو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
روغتیا د ژوند شتمني.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو په سلام کو هیلو محرک علی کوم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله رم او وسی او نن ورځ ما هم تر دې دمه خطیره کړی وی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو یاست او هر چی چی است روغ او جوړ وسی. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو پیږی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده. خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې د پاره موږ ټاکلی ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې کولی سئ راسره په اړیکه شئ. د اړیکې شمېرې مو دی 0999 40 15 40 او 0999 50 55. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص دی راسره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر راغلی. بله ډاکټر صاحب
سلام.
سلامونه ډاکټر صاحب شفیق، بخیر راغلی خبرونه ته. او د هم راته وایاست چې تور زیړی یا هم زردی سیاه چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې په اړه کچېرې خبرې وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
واقعیا دنیا کې واقعات موجود دي. همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ واقعیت ده. دې ناروغۍ ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کیلر وایي، یا خاموش وژونکي ناروغۍ. یو ناروغۍ ده چې انسان د دې ناروغۍ په اخته کېدلو سره ډېر زیات نه متوجه کیږي، او د وخت په تېرېدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اعراض او علائم د دې ناروغۍ را څرګندېږي، او بالاخره خبره داسې یو وخت کې معلومیږي، واضح کیږي چې د ناروغۍ په هکله چې هغه ډېر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموش وژونکي ناروغۍ ویل کېږي. د دې ناروغۍ په هکله دا هم ویل کېږي چې که چېرې 40 کسه په دې ناروغۍ باندې مصاب وي، نو یو کس شاید په دې پوه شي په دې 40 کسو کې چې په دې ناروغۍ باندې مصاب دی، ځکه ډېر خاموش سیر او اعراض علائم لري. اساس کې دا ناروغۍ د جیګر ناروغۍ ده، یعنی د جیګر التهابي ناروغۍ ده چې د هیپاتایټس بی په نامه باندې یادیږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځ ته راوړي هغه د هیپاتایټس بی په نوم باندې یادیږي. او دا یوازې هیپاتایټس بی وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځ ته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځ ته راوړي. تمرکز وکړو، نو دا داسې یو ناروغي ده چې په دې کې د جګر حجرات التهابي کیږي. د انسان جګر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود، او دا حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې ځینې عضو دي چې هغه ته حیاتي اعضا ویلی شو چې هغه کې یو جګر ده. نو که چیرې جګر نه وچیږي د انسان په وجود کې، نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جګر په دې ناروغۍ باندې مصاب شي، نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې، او د دې د وجې نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. باغې باندې کېدی چې په تفصیل سره خبره وکړو. زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کړم چې د جیګر وظیفه څه ده، او کله چې د جیګر وظیفه مختل شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جیګر په بطن کې موقعیت لري، او د بطن په پورتنۍ قسمت ښي طرف ته دا یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي مترو په شاوخوا طول لري، او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سره رسیږي، کوم غذایي مواد چې هضم او جذب کیږي، نو هضم یې اکثر همدلته کیږي، ځینې دوایان یې همدلته هضم کیږي، او د هغې البته میتابولیزم کیږي، استقلال به صورت سره رسیږي، او د هغې په نتیجه کې دغه غذایي مواد چې موږ خورو یا ځینې دوایان خوړل کیږي، هغه کوم زهري مواد چې تولیدیږي یا په وجود کې د ځینې کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې چې کوم زهري مواد تولیدیږي، د هغې اطراح د جیګر وظیفه ده. د کیسې سفرا له طبیقه اطراح کوي د غایته موادو سره، او مواد د انسان وجود نه خارجیږي. نو کله چې د دې ناروغۍ په سیر کې جیګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاسه ورکړي، بیا نو انسان د رد رد مشکلات سره مخ کېدلی شي. دا مختصرا فیزیولوژي او اناتومي تاسو ته مختصرا معلومات.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنې خو ډېرې زیاتې دي، خو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو. که چیرې په دې اړه راته ووایي، از دوستان به هم پرې پوه شي، تور زیړی او سپین زیړی، زیر زیړی، یعنی تور زیړی د سپین زیړی او زیر زیړی نه څه توپیر لري؟
زمونږ دغه اصطلاحات، زمونږ عام اصطلاحات دي، زمونږ عام خلک دا ناروغي په دې نومونو باندې یادوي. تور زیړی هپاتایتس بي ته معمولا زمونږ خلک وایي. تور ورته په دې خاطر وایي چې په دې کې د انسان رنګ د وجود یو اندازه زیړ تور ته میلان، تور رنګ غوره کوي. رنګ د ادرار رنګ کېږي، لږ تغییر کوي، زیړ تور ته ورته زیړ رنګ کېږي. نو کېدای شي په همدې خاطر باندې زمونږ خلکو ته تور زیړی وایي، او دا اکثره په هپاتایتس بي کې منځ ته راځي، د تور زیړی یا د لایم چې ما وویلې. زیړی بیا هغې ته مونږ هپاتایتس سي وایو، د هغې وایرس بیخي بیل دی، لکه څنګه چې مخکې ما وویلې هپاتایتس سي یو دغه جمله وایرسونه د جدانې تخیلی چې مخکې ما ذکر وکړې، هپاتایتس اے بي سي او دي او ای. په دې کې د انسان رنګ بیا ډېر زیات دغه نه کېږي، زیړنه نه خپل حال پیش ته حالات کې دا هم په زیړی باندې بدلېږي. په مجموع کې په دغه شکل باندې دا بندي شوی نه چې سپین زیړی او تور زیړی په تایید بي ته ویل کېږي، او سپین زیړی په تایید سي. افغانستان کې په 2015 کال کې چې کومه احصایه اخیستل شوې وه، هغې کې په مجموع کې په دغه کال کې 1304 کسان ټول په هپاتایتس باندې تشخیص ول، چې په هغې کې 1340 هپاتایتس بي ناروغان وو، او 1260 هپاتایتس سي ناروغان وو. البته دا هغه احصایه ده چې په هغه مریضانو کې چې هغې یعنې تشخیص شوي دي لیدل شوې ده، مګر موږ متاسفانه په افغانستان کې داسې یو واقعي سکرینینګ او واقعي هغه نه لرو راپورونه چې ټول نفوس چک شي، او موږ دا ډیټا بیا دقیق ترنه اعلان کړو. نو دا هغه کسانو کې چې په کابل کې هغه مناطقو کې چې هلته صحي لاسرسی د خلکو وو، صحي خدماتو ته هلته دغه چې یو ښودل. اصلا د هپاتایتس واقعات په افغانستان کې شاید د دې نه څو چنده زیات وي. نو دا ناروغي په افغانستان کې په پراخه کچه موجود ده، او ساري ناروغي ده. د دې لپاره تدابیر وقایوي ډېر مهم رول لري چې هغه باندې انشاءالله خبره کوو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، اوس به دوستانو ته هم وخت ورکړو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکې هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې همدا اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999 45 40 او 0800 822 255 په دې شمېرو باندې راسره په اړیکه شئ. که چیرې پوښتنې لرئ، خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریکې کړئ. بله سلامونه، وخت په خیر. بلی سلام علیکم. هلو، د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. بلی سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلام، وخت په خیر. دیموکرا گاوری
علیکم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونې ته څوک لکوم زایه؟ مهربانی افغان فرور، کومه پوښتنه لرې؟ کولی سي خپل پوښتنه مطرح کړې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورونا پاک لپاره پوښتنه کولای شم؟
مهرباني ډاکټر صاحب، کچیر په جریان کې تاسو سره به خپل خبري شریک کړی.
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه ده چې زه یو میاشت مخکې د کورنا د مرض څخه جوړ شوی یم، ځان یې لږ ګرځم او څه حرکت وکړم، څه ډېر کیلومتر کده لاړ شم، څه لږ کمه ساه لاندې راځي.
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه ورنه لرئ د ورور نه؟
ما ته که دوی ووایي چې عمر یې څو کاله دی او څو ورځې کېږي چې په کرونا باندې اخته شوی دی.
بله، یعنی یوه میاشت مخکې په کرونا باندې اخته شوی و، اوس چې د باندې وځي یا هم ګرځي سابندي ورسره پیدا کېږي. ډاکټر صاحب او
ډاکټر صاحب د دوه کیسه مې بیا ورکړه، دا کوم انتي راغلی و نو اوس سم بشات، یعنی ګرځم دا چې څو کده ځم از کومه سابندې لرم.
بله افغان صاحب، ډاکټر صاحب وویل چې عمر مو څو کلن دی؟ ډېر ښه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او تاسو هم کولی شئ د راډیو له لارې واورئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
افغان صاحب ته زما مشوره دا ده چې دوی اوس هم باید احتیاط وکړي، دوی کوشش وکړي چې د خپل وجود مقاومت زیات کړي او وجود خپل تقویه کړي. متاسفانه د کورونا وایرس همداسې یو وایرس و چې هغې اکثره د انسان وجود بدلیته کولو کې ډېر رول عدم کفایه کې و، یعنی دا کله دا وایرس چې کله پیشرفته حالت ول عدم کفایه منځ ته راوړي، د مرض په سیر کې مریضان وخیم حالت ته هم ویلی چې واته د مرګنی واقعیت موږ ته ټول معلوم دي. په دغه حالت کې چې افغان صاحب د څه شوی دی اوس د وجود ضعیفي احساس کوي، نو تر ټولو غوره خبره دا ده چې د خپل ډاکټر سره په رابطه کې اوسېږي. د کورونا د ناروغۍ په تداوي کې یو تعداد دواګانې دي چې هغه د شفاخانې نه د رخصت کېدلو نه وروسته یو تر دوه هفتو پورې هم باید واخیستل شي. هغه باید منظمې واخلي، خوراک مکمل وکړي تر څو وجود تقویه شي، کافي مقدار مایعات واخلي او کوشش وشي چې د نورو امراضو نه مخنیوی وشي، لکه نور بکتریایي نمونه یاګانې یا سینه بغل واقعات یا نور میکروبي امراضو نه مخنیوی وشي تر څو په دغه سي یو ضعیف حالت کې کچېره بل مرض مداخله کوي نو بیا د دې کې شي متضرر شي. نو کچېره دې خپل حفظ صحه ته توجه وکړي، دې وجود مقاومت د معافیت قد تقویه کولو ته توجه وکړي او د خپل ډاکټر سره نږدې ارتباط کې اوسېږي او هغه اداره چې ډاکټر ته ورکوي هغه تعقیب کړي، ان شاء الله چې دې ته خطر نه وي. او دا یو څه طبیعي هم ده چې د ناروغۍ د ښه کېدو نه وروسته هم تر یو وخت دوه هفتو پورې ناروغان کمزوري ضعیفي او خستګي احساس کوي، ان شاء الله دا به ورو شي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا هم دوستانو اړیکې ته ورزو، تاسو کولی شئ هم د اوس زموږ سره په اړیکه شئ او خپلې پوښتنې د تور زیړي په اړه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې د راډیو غږ
ټیټ.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونې ته. څوک له کوم ځای نه خو د راډیو غږ
ټیټ؟
سهیل صاحب په خیر اغلی خبرونې ته، کومه پوښتنه لرئ؟
مننه کوم، پښتنه خو مې د سیو چې یو خپل د تکلیف ملاره مکه را زیړې ملاره تور زیړې به مې تداوی وکړه تقریبا خیمه اوس خو د خو په ځل ده خو چې آیا د ډاکټر ته پښتنه کوم چې د تور زیړې د فعال خوراکونو کم یو به ضرر کوي چې هغه سره هغه نه باید خوځاري کې پښتنه نه تزیه ډول ده چې باید کوم خوړونه سره ځان وساتي یو او زایم اوس پیره لپاره یو څه مشکل لکه دا مخکې اورېدونکي مو کړل د تکلیف دا د سرتیا پیدا شولې عمر مې 55 کاله دی، نو یو څه دوایي کې سره وخې خوراکي هغه هم دوایي نه خوراک چې هغه څه وکړم او ما کې څه یو ندي پیدا شي چې دا سرتیا مې په کم شي.
سامه دی، ډېره زیاته مننه د تاسو نه ساحل ورور. مننه ډاکټر صاحب، تاسو د ساحل صاحب پوښتنه واخیسته، ډېره بیا هم تکرار کوم. مهرباني ډاکټر صاحب.
سائل صاحب تزما مشوره دا ده چې دوی کچېره دوی واقعا هم د تور زیړی نه شوی اوسېږي او د جیګر وظیفه یې نارمل وي، یعنی تابن د دغه ناروغۍ په سر کې موږ کله چې اعلان کوو چې ناروغۍ نور ختمه ده نو د جیګر وظیفه یې باید نارمل وي، کله چې خپل نورمال وظیفوي حالت سر ته رسوي روټین، نو دا داسې یو حالت دی چې جیګر نور د خطر نه وتی دی. او په دې طرف کې دوی خوراک کولی شي، خاص پابندي نشته دا کله چې اوخري سبزیجات دا ټول خوړلی شي نو کوم مشکل نه جوړیږي. ورته خو کله چې وی چې د دوی د جګر وظیفه لا اوس هم مختلف دي، لا اوس هم په سترګو کې ډېرې لیدل کیږي، په جلد باندې اوس ډېرې لیدل کیږي، نو په دې صورت کې بیا خلک چې د
د زیات لحمیات او د غوړ شیانو نه یعنی د غوښې نه ډېر استفاده ونه کړي او د غوړ شیانو نه ډېر استفاده ونه کړي. دوی خواږه ډېر وخوري دا بهتره ده، هندوانه وخوري، مالټي وخوري او خټکي، دا شیان دا دوی ته بهتره ده. ځکه کله چې جګر کله چې د انسان وجود د جګر یو عمده وظیفه ده، هم ده چې مخکې موږ ورته اشاره کولی ونه شوله چې کله د انسان وجود کې ګلوکوز کم شي، د دولې په نتیجه کې د وینې کې ګلوکوز کم شي، نو د جګر دا وظیفه ده چې ګلوکونیوجن یې د عملیه ده چې هغې سره د وجود ذخیره شوي غذایي مواد هغه تجزیه کوي په ګلوکوز یې تبدیلوي او د انسان د وینې ګلوکوز بېرته پوره کوي. نو کله چې جګر صدمه لیدلې وي دغه عملیه سر ته په صحیح شکل نه شي رسولی، انسان کمزوری او ضعیفه وي. په دغه حالاتو کې بیا خواږه باید ډېر وخوري ناروغان، تر څو هغه د جګر باندې ډېر بوج را نه شي، جګر ډېر مصروف پاتې نه شي. نو خواږه په وجود کې تمن وجود ته ضرورت لري، هغه باید ډېر شي. چې جګر لا اوس هم صدمه لیدلې، خو دې ورور وویل چې نه اوس ټیسټ منفي شوی دی، نو دوی کولی شي چې هر رقم خوراک وکړي که پابندي نشته. دوی د ستړیا او د وجود د ضعیفي وویلې، نو د وجود د ضعیفي او د ستړیا لپاره که داسې وي چې کوم بل علت نه وي، کوم بله ناروغي، کوم بل مشکل دی ونه لري، نو همدغه شان چې ما وویلې میوجات تازه وخوري. زموږ وطن کې الحمدلله راز راز میوجات شته دي او ډېر په ارزانه قیمت باندې پیدا کېږي. استفاده وکړي، متنوع غذاګانې وخوري، پروتین لرونکي غذاګانې لکه شیدې او مستې، همدارنګه میوجات مختلف استفاده وکړي سره د مایاتو انشاءالله دا کفایت کوي او دوی وجود به انشاءالله ورو ورو دې سره ته
انشاءالله. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا دی چې کوم عوامل د تور زیړي لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړي څنګه منځ ته راځي؟
بله بله بله،
تور زیړي لکه څنګه چې ما وویلې دا هپاتایتس بي عامل دی او دغه وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغې کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی که چیرې یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته وي، یعنی ولري د هغې انسان وینه که د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي، نو دا ناروغي د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې، روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کېږي.
نو که چېرې هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي، د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د وینې د مارې نه دا مرض انتقال شي. بله، د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقې زه به اول خپل غصحي بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو او موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته. یو ناروغ ډاکتر ته ځي، هغه یې هپاتایتس بي ولري او ډاکتر په هماغه وسایلو چې د دې ناروغ تداوي کوي، چارې کوي په غاښ کې، په هماغه وسایلو صحیح تعقیم نه شي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې، نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې امکان ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ الصحه، د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش د طبابت دی، او زموږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراد کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي، د صحیح تعقیم کې خپل وسایل، او همدارنګه که داسې وي چې یو بار مصرف وسایلو نه استفاده وشي نو دا به ډېره ښه وي.
بله،
بل د انتقال لاره یې د جنسي مقاربت لاره ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي. که چېرې ناروغ یو طرف مریض وي بل طرف سره جنسي مقابله د لارې نه ناروغۍ انتقالېدل. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایتس بي ناروغۍ باندې مصاب وي، د هغې له لارې نه د هغې که ماشوم چې تولد کېږي د هغې تمام د دې وینې نه دا ناروغۍ انتقالېدلی شي. افغانستان کې ټولو د انتقال لارې همدا دي د ناروغۍ. همدارنګه د هپاتایتس اے او ای په هکله چې امام وویلې، د هپاتایتس اے او ای دا وایرسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي. یعنې د یو انسان اوبه د څښلو پاکې نه وي، یا خواړه چې هغې خوري صحیح پاک ونه مینځل شي، نو د دې امکان څه چې هغه وایروس په دې خړو کې یا دې اوبو کې وي او دا
بله. خو ډاکټر صاحب یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟ فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه، نو تر بیا چې ورسره اړیکه نیسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999045 او 0828255. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي است او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړي باندې خبرې کوو، ځکه چې د سه شنبې ورځ یا هم وم د اسد د تور زیړي نړیواله ورځ هم ده، او په دغه موضوع باندې به هم موږ بحث وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي. چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړې او لا هم خبرې روانې دي، خو ور به شو به هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غږ ما اوري؟ بله، ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب. هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، دا ناروغي خفیف تر لري، خاموش تر لري، او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه
وي.
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کېږي، دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخلیږي، د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هیڅ اراز او علایم په وجود کې ونه لیدل شي. انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نشانې دي. نښې نشانې عبارت دي د خستګي نه، د ناروغ بستره وي او خسته به وي، وجود به ضعیفه وي، دلبدي استفراقات به لري، د ګیډې درد به لري، البته د ګیډې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي، همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي، او د پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي، او د دژو متیاز رنګ هم تور رقم زیړ تاریک رنګ غوره کوي، او دغه عمده اراده لري. همدارنګه سبب لري او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي. اراده علایم همدغه دي. نو کله چې دا ناروغ دا اراده علایم په وجود کې لیدل کېږي، خله چې ناروغ د څنګه سره تر مرسته وکړي، او هلته خپل زیړی مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي تر څو ناروغي تشخیص.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. هم تاسو په لاین کې اوسئ او موږ به اوریدونکو ته وخت ورکو. ولې سلامونه، وخت مو په خیر. بله، هله دا د ټلیفون غک، البته د رادیو غک ټیټ کوي. مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
زه احمد شریف یم، تخار د ولایت ماسکل. سلامونه تاسو او اوریدونکو.
علیکم شریف رور، په خیر اغلی خبرونه ته. کومه پوښتنه دې درلوده؟
پوښتنه ده، زه مو د څلور کال مخکې عملیات د زړه کړی، د غو رئیس یو پیښه چې ما څنګه دې کڅره کار نه خوړ، ډاکټر ویلي چې څنګه دې ډېر چټل دی، میاشت په میاشت په دې سړي دوا کوم انټيبیوټیک خورم، په میاشت کې چې اول تاریخ دوا وخورم، یعنی آخر دمی هستی بیا از مجبور مکلفم که لست دان انتیبیوتیک یا سراد نور دوا و لگو سرا بخورم، بیا نو یو لست یا پینجه لست واده کش جور و من سخ وقت و اخلم جور و من، خب بیا بیرتا که تاریخ برای کیدی بیا از انتیبیوتیک باید بخورم یا سرام دکا یا پیچکایی دکا سپلاکسین و سپلاکسین و درست خورم.
ډاکټر صاحب، بله ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
او زه پوښتنه لرم، د ورور خپل تکلیف د لګونګو نه ویلې چې د زړه مشکل لرم، او کال کې څو تری ته مجبورې کوم چې انټيبیوټیک خورم، نو څه مشکل لري چې انټيبیوټیک خوري؟ آیا خپل په خوښه خوري که ډاکټر یې ورته ورکوي؟ او د زړه مشکل څه رقم مشکل دی؟
د زړه مشکل مې څلور راځي باندې عملیات کلمه ام ډاکټر صاحب منچر په کابل کې، نو هغه خدای مرسي چار دی، خو تلیفون کار نکوي، هیڅ څه تکلیف دی که څه رقم زکام راته پیدا کړي، څو انډیپیټیک ونه خورم، ډاکټر یې را نه کړم، زه نه ښه کېږم.
مننه وروره، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې ولري. تاسو رادیو ته غوښ شي ډاکټر صاحب. دوی مشکل دا وو یا ستونزه دا وه چې دوی د زړه تکلیف درلود، اما عملیات وکړ وروسته د غینه، اوس فکر کوم دوی ته د سږي تکلیف پیدا شوی، وای تر څو چې انټي بیوټیک استفاده ترې ونه کړي وای دوی زکام نه خکېږي او نه جوړیږي.
پوښتنه باندې ضرورت زما مشوره دا ده چې دوی خپل یو چک وکړي د الرجي یا د حساسیت، داسې نه وي چې دوی حساسیت ولري د کوم شي سره یا الرجي ولري او د هغې الرجیان سره مواجه کېدو نه وروسته دوی بیا بیا دغسې التهابي او الټاني حالات سره مواجه کېږي. دا یې ډېر امکان لري. دوی چې کوم د زړه عملیات کړی دی هغه د دې د اوسنۍ ناروغۍ سره ماته نه ښکاره کېږي چې اعتبار څه ولري. بار بار دے زکام ریلیز کی نو کی شی چودا خپل حساسیت موضوع معلومه کی کدا چې وینې بیا دغه لپاره ډول اړین ورو یو داسې حساسیت تست وشي چې هغه حساسیت د کوم شي سره موجود دی هغه معلوم شي او دغه مقابل کې دا غیر حساس شي او یا داسې د حساسیت ضد ځینې دواګانې دي چې هغه کیدی شي یو دانه واخلي د شپې هره شپه یو دانه خوري نو هغه وجود به غیر حساس کیږي او زر زر بدل زکام ریزش نه کیږي. او کوم نو کې دوی باید خپل صحت ته توجه وکړي او وګوري چې کوم شي سره دی مواجه کیږي د هغې د وجه نه دی زر زکام ریزش کیږي ځان وساتي. او زه د دې طرفدار نه یم چې دی زر زر انټي بیوټیک واخلي، ځکه انټي بیوټیک کیمیاوي مواد دي هغه په وجود باندې جانبي عوارض لري، وجود متضرر کوي، نو هر خوراک باید ونه خوړل شي. تر دا ده چې د کوم عامل د دې مرض چې کوم دی هغه تداوي شي تر څو د زیاتو انټي بیوټیکو خوړلو نه جلد ګرم شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. بیا هم اړیکو ته ورځو او وګورو چې کوم دوست مو په اړیکه ده. بلې سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم. خورزانه
علیکم سلام ورور مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
خورزانه شغل افسرلای ملکی لګینه د بغلان ولایت.
پسرلی صاحب بخیر. اغلی خبروانی ته موضوع مو تور زیړی ده، کومه پوښتنه لری؟
ورځان زما خو دوه پوښتنې دي. یوه د موضوع سره تړلې ده، بله د موضوع نه باندې ده. د موضوع سره تړلې ده پوښتنه ده تور زیړی یو بل انسان نه بل ته ځي کنه ځي. او بله پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب محترمه، چې زه ډېر کمزوری یم، ما دا چې دوا وکړي چې ډېر کمزوری یم، بېخي داسې پوه په سر به دا کوم نه کېناستلی.
او لمړی پوښتنه مو کچری یو ور بیا هم تکرار کړی.
او لمړی پوښتنه دا ده خورزان، چې دا تور زړه دی دا یو انسان خپل انسان ته ځي.
سمه ده. ډیر زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبري ولري. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته؟
او پوښتنه مې واخیسته.
مهرباني ډاکټر صاحب.
د یو څه زما مشوره دا ده د رګ نه ماته د څه کار څه ځوان دی او د کمزوري خبره وکړه.
bale
د وژنې نوی او کپدی عمر کې احیانا وجود کمزوري احساس کیږي، نو خلک چې چیک اپ وکړي د انسان خپل چیک اپ وکړي د وجود تر څو وکړي چې هغه په انسان متوجه دي نه او د ورسره ځات نه شي. نو کمزوري نه سره په دغه عمر کې د ډېر عمده علت نه وي کلي، نو هغه به کوم ناروغي وي چې د هغې لپاره خلک چې عمومي چیک اپ وکړي تر څو دوی ته معلومات وشي. په مجموع کې د کمزوري لپاره ښه فرق تر ټولو غوره خبره ده میوجات او ویټامینونه واخلي، پروټین لرونکي غذایي دا وخوري. دا خبره د دې انتقال لارو په اړه خبره وکړه. په اړیکه لمن مخکې خبره وکړه د تور زیړی انتقال تر ټولو عمده لار هغه د مینې طریقه ده.
بله یعنی کرونا غونډې نه دی ډاکټر صاحب، چې د یو شخص نه بل شخص ته د لاس ورکولو هم انتقال سي.
او بالکل دقت دي ویني د انتقال بلاره نه دا انتقالیږي که هغه داسې وي چې یو انسان د ناروغ د زخم سره موادي شي او هغه زخم د دې زخم سره موادي شي نو بیا په دې صورت کې انتقالېدلی شي. بله لاره د جنسي مقاربت ده او اکونو د ډاکترانو د وسایلو د ناپاکو وسایلو له طریقه انتقالېدلی شي او همدارنګه د مریض ناروغ میندو نه ماشومانو ته انتقالېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، د تور زیړی پر پوښتنه دا دی چې آیا تور زیړی په نارینه وو کې یا ښځینه وو کې توپیر لري که یا هم ماشومانو کې؟ کنه ټولو کې یو ډول دی.
نه، په نارینه وو په زنانه وو کې ډېر دغه نه لري، تقریبا یو شی دی. یو شی وي، سیر هم تقریبا یو شی وي او تراوی هم یو شی دی. خو دومره ده چې د زنانه معافیت کله چې وی چې کمزوري وي اکثره د خپل مېن د مونږ په هغه کې لږ کمپنی لري نو کمپنی د وجود مقاومت یو څه کموي په هغه کسانو کې چې د هغې مقاومت ټیټ وي د وجود نو په هغوی کې دا ناروغي به اکثره مزمنو حالاتو ته رسېږي. مونږ دا ناروغي په دوه بخش باندې ویشلی چې د سیر له نظره هر بخش برخه هر ډول باندې منځ راته کېږي او په مزمن ډول باندې منځ راته کېږي. کله چې دا وجود ته داخل شي لکه څنګه چې مخکې ما وویلي تر څلور میاشتو پورې د یوې نه تر څلور میاشتو پورې په انسان کې اراض علائم څرګندېږي او د انسان وجود همدغه وخت نه تر شپږو میاشتو پورې کوشش کوي چې دا میکروب دغه کې د میندې یو سي او وجود بیرته سالم شي. نو په اکثره واقعاتو کې وجود په دې توانېږي چې دا میکروب د میندې یو سي په شپږو میاشتو کې او انسان بیرته نارمل شي. نو دا په هغه صورت کې څه کېدلی شي چې انسان د وجود مقاومت زیات وي، انسان وجود دخلې وجود ولري او مقاومت یې د وجود زیات وي. خو که چیرې انسان کمزوری وي، کمخونی وي، یا ځینې نور امراض سره ولري، شکر ولري یا ایچ آی وی ولري، نو دغه ناروغانو کې بیا وجود کمزوری وي، معافیت کمزوری وي، نو په دې ناروغانو کې بیا دا ناروغي پرمختګ کوي. شپږ میاشتو نه وخت زیات کې اخلي، کله چې دا ناروغي د شپږ میاشتو نه وخت زیات واخیسته نو دې ته بیا مزمن هیپاتایتس موږ وایو چې بیا په دغه مرحله کې باید تداوي شي او تداوی هم دوامدار وخت کوم دوستان کې نشي تقریبا شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې هتا کله کله تداوی دوام ته ضرورت لري او دغه په نسبت کې انسان.
بله ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کېدای شي؟
بالکل بالکل، د تور زیړی کچیر په وخت تشخیص نشي نو د مرګ سبب کېدلی شي. موږ داسې مثالونه ډېر لرو چې دا ناروغي د مرګ د مرګ سره تللو سبب شوې ده. کله داسې کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري او دا نور غړي ناروغي نه لري، خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغي د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لارې بله دا هم ده، که چیرې د ناروغ چې د ناروغي باندې اخته دی هغه اوبه څښي او په هماغه ګیلاس کې بل ناروغ اوبه څښي، که چیرې د دې ناروغ چې ناروغ دی او مشکل لري وایرس وجود کې خوله کې زخم وي نو دا خوله د زخم د لارې نه میکروب ګیلاس ته انتقالېږي، او که دا اوبه بل انسان اوبه څښي د هغې په خوله کې زخم وي نو بیا چې د هغې ته هم دا ناروغي انتقال شي. موږ داسې لیدلي دي چې په کور کې یو کس مصاب وي د هغې نه ټول کور دا ناروغي ورته انتقال شوي وي، او په دې کور کې د څوک کم کس چې اول مصاب شوی هغه بیا وفات کېږي، د پسې بل وفات کېږي، دغسې د مرګ سبب کېدلی شي. نه یوازې د مرګ سبب کېږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلاطاتو باعث هم کېدلی شي، لکه د جیګر عدم کفایه. جیګر د انسان حیاتي غړی دی، کله چې دا په عدم کفایه باندې موادی شي یعنی خپل فعالیت د لاسه ورکړي نو دا د مرګ سبب کېدلی شي. چې عمده چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېرې لرو هغه د جیګر سرطان دی. متاسفانه دا ناروغي که چېرې پرمختللي حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نشي او تداوي نشي نو د جیګر د سرطان سبب کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي. خصوصا د افغانستان قایدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوي خاص مراکز سره هم په شکل قاید ونه لرو نو بیا دا ناروغان د مرګ سره مواجه کېدلی شي. بالکل، تاسو د پښتنه د خېزه د مرګ سبب هم کېدلی شي او ډېر ناوړه خطرناک اختلاطات هم منځ ته راوړلی شي لکه څنګه چې موږ
ډېره مننه اورېدونکو ته ورځو. بلې سلام، وخت په خیر. هلو سلام، وخت په خیر.
علیکم سلام، خور څنګه جوړه خیره؟
ډېره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
جان محمد افغان د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه لاړ کنه.
جان محمد په خیر، اغلی خبرونه ته د تور زیړی پر اړه کومه پوښتنه لري؟
پوښتنه می تعقیب کړی ده. اوله پوښتنه می تاسو نه دا اوریدونکي چې څه چې هوري یو اوریدونکي یا یو درې او څلور اوریدونکي اخی به د ډاکټر
سامد
څه چې جواب ورکول شي څو خاصه بیان ورکول شي.
سامد ډیر مننه.
دا پوښتنه ده چې د تور زیړی د زړه په تکلیف مشکل دلره ما زړه تکلیف دلره ما چې ډاکټران ته چې ورغلی مو وایي دا زړه پاسور دی، ستا د زړه پاسور دی، د زړه د پاسور پر برابر باندې نور مشکلاتونه زما د اوس ګرده ختم دي. دغه انټیبیوټیک چې ما پوښتنه وکړه دغه انټیبیوټیک یو څو عمر ما هم کار کړم نو ما چې آیا دي اوس د ادرار او مشکل پیدا کړی دی، د ادرار مې نه سره برابرېږي. په دغه ته ما ته جواب راکړي.
ډېره زیاته مننه. او ډاکټر صاحب فکر کوم کومه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ادرار مشکل نه سره خندې وروره نه کېږي، بندش لري قوه بندش لري هغه بیا په سرکی بیا د سیرومایز ګولې استعمال و ما برم بیا نه کې وسه ما سیرومایز ګولې استعمال نه کوم بس په تکلیف یم
نو ډاکټرانو د ګردو د ځېتی خبره درته نه کړی
نه نه دا هغه وای په ګردو کې کوم مشکل نه سته
ښه
ډیره مننه جان محمد او بلې اړیکې ته هم ورسو بلې سلام بلې سلامونه وخت په خیر
وعلیکم السلام ارسل خور سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خدای دې شرا تروغ او جوړ وي
ډیره زیاته مننه ورور مې ربني څوک لکم زایا
ډیره زیاته مننه کوم عزیز الله وطن دوست مخبلی او خیسته هلمنه
عزیز الله کومه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب مې خورجانې پوښتنه د تور جړی د فاره اوس په افغانستان کې څو ډول واکسینونه شته او موږ څه کولای شو چې دغه جړی سزا و
ډیر ښه ډیره ښه پوښتنه ډیره زیاته مننه د تاسو نه او یو بل اړیکه هم اخلو بعد دغې نه بیا ورشو پوښتنو ته بلې سلام وخت مو په خیر هلو سلام علیکم سلام وخت په خیر مهرباني څوک لکوم زه
خیر وسه سلیمان د کندز ولایت د سیاچو لسوالین تاسو سلام ډاکټر تاسو سلام د دې خلک چې یو نیک مرغه کړی
ډیر مننه مې ربني پوښتنه مو مطرح کړی
ډاکټر صاحب مې پوښتنه ده د کمنستان چې یعنی تور جړې دغه د خټکی زونی پونه یا د اندوانی زونی په پته د کم یا سلاتا خوړل یا پیاز خوړل دا خو د کم توان درته او بل پوښتنه مې ده ډاکټر صاحب نه چې تب چې کم ولري یا سردر ولري یا مثلا اسالات ولري دا د تور جړی د زیاتوالي نشه ده کنه ده دغه دی وښتنې مې
ډیره مننه او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې راپښو ډاکټر صاحب لمړی پوښتنې ته چې خغلی جان محمد پوښتنه وکړه پوښتنه تاسو اخیستید او ما
درته
مهرباني ډاکټر صاحب
نه پر ټول لري او د دوی ادرار نه کیږي یا کم دي دا دوړ موضوعات سره تړلې دي بالکل موږ دا پوښتنه په خښه کلمه تر هغه لا کله کله د چکیږي چې دا زړه کمزورې شي موږ د زړه اډانه کې فایو وته وایو په انګلیسي کې ورته کانجو څه ورته یې وایي په دې حالت کې زړه غټيږي او هغه وظیفه چې د زړه چې د پمپ په وظیفه چې ګینه دا پمپ کې په صحیح شکل باندې نه کله چې زړه کمزورې شي د زړه اډانه په صحیح شکل باندې وینه نشي پمپ کولای او کله چې وینه په صحیح شکل باندې پمپ نشي نو د وجود ټول اعضاء ته په صحیح شکل باندې وینه نه رسیږي ځکه چې یو ګرده هم شامل ده ګرده د انسان د ګرده چې هر انسان لري هغه هم دغه حالت کې صحیح وینه ورته نه رسیږي نو کله چې وینه صحیح نه رسیږي هغه د ادرار او فلټریشن صحیح نه کیږي په وجود کې صحیح فلټر نه کیږي او ادرار نه تخلیه کیږي ادرار په وجود کې پاتې کیږي دا ناروغان اکثره نفس تنګی لري د پښو پړسوب لري او د سږو پر څوک لري هم ورسره د سږو کې هم یو مقدار وینه پاتې کیږي د کزره نشي کولای چې هغه ټول نه جذب کړي به تاسو پام کې
bale او د عزیز الله پوښتنه ډاکټر صاحب
د عزیز الله پوښتنه د دې ورو جواب کومه ونه ویلې په هر حال دغه خدا دا د چې دیوریتیک نه استفاده وکړي دا کوم دوا چې دی ویل په لمه دا به منظمه واخلي مالګه به کم اخري او اوبه ډیر زیات مقدار سره ونسکي تک بهتره دا چې دوی د خپل مربوطه ډاکټر سره دا موضوع
شریک
کړي او دا کوم مشوره باندې مخکې لاړ شي د عزیز الله وطن دوست
د واکسین په اړه پوښتنه درلوده
دا پوښتنه کړې وه بالکل د تور دې لپاره واکسینونه شته دي هغه د تغیر دې واکسین په نوم یادې کې درې د دې د واکسین کیږي کله چې انسان درې دفعه دا واکسین وکړي اینا بیا نور بیا مکیږي عادي اصل تر 15 کال پورې او 15 کال پس بیا یو بوستر دوز کیږي چې بیا هغه تر 15 کال پورې 15 کال پورې بیا انسان د دې ناروغۍ نه مخکې دا دې مهمه ده په 2014 کال کې د عامه روغتیا وزارت تقریبا 200 نوي ملکونو سره په ګډه په همغږي دا پریکړه وکړه چې د هپاتایټس بی واکسین د لپاره باید جدي اقدامات سره ورسیږي او د پلان کړه چې تر 2000 کال پورې چې په نړۍ کې ټول نوي ملکونه کې افغانستان هم شامل وو تر 2000 کال پورې باید 8 میلیونه خلک یا تداوی کې او یا
بله
د دې ستراتیژي په سر کې دا دی چې تر 2000 کال پورې باید 10% خلک
د دې ناروغۍ نه وقایه کی نو وقایه تر ټولو مهمه هغه انده واکسین
ورکړي. او ډاکټر صاحب وخت هم کم لرو، د ښاغلي سلیمان پوښتنې ته هم ځواب ورکړي او وروسته دغې نه به د عامې روغتیا وزارت سره خبرې وکړو.
د سلیمان ورور چې د کندور نه پوښتنه کړې وه، دیول چې په تور جوړې کې کوم خوراکونه وشي، که یو انسان تور جوړې لري نو کوم خوراک. هغه مخکې ما هم وویل، بیا تکرارم دې ورور ته، کوم کسان چې په تور جوړې باندې موادي دي وخته دي پرې، دوی باید خوراک خپل ګلوکوز یا خواږه یا قندي مواد ډېر واخلي، که هغه مالته ده مالته کې وي، که هغه په هندوانه کې وي، او که په نیشکر او ګړو داشیان، دا دوی نه ډېره استفاده وشي دا بهتره ده. او دوی ویل چې که چېرې ته به سر د دوی سلاد ولري، آیا دا د تور جوړې نښه ده که نه؟ بلې، تبه یې نښه ده، سر د دوی نښه کېدلی شي، اسهالات حتمي نه ده، دا په نورو امراضو کې هم کېدلی شي. د دې ناروغۍ عمده نښې ولې د ناروغۍ د وخامت نښې دا دي چې د هغه په معایناتو کښې معلومېږي، د جګر وظیفه یې موږ ګورو، او د هپاتایټس سټېټس یې موږ ګورو، د هغې نه موږ د دې ناروغۍ وخامت معلومولی شو، خصوصا د جګر د وظیفې نه او د جوړې د لیوال نه موږ وخامت معلومولی شو.
بله، او دوی دغه پوښتنه هم درلوده، وایي کوم شیان باید ونه خوړل شي په دغه حالت کې؟
که چېرې ناروغ په هر حالت کښې موجود اوسي، یعنی هپاتایټس بي ناروغي ولري، که هغه هر ځای که مزمن وي، نو ښه ده چې غوړ خواړه ونه خوري، وازدې او شحمیات ونه خوري، او غوښې غټې غوښې دا شیان ونه خوري.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. به هم پوښتنو ته راځو، خو د عامې روغتیا وزارت ته به هم وخت ورکو. فکر کوم چې رئیس صاحب په لاین کې اوسي. ډاکټر صاحب شاولي معروفي د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس، چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي، د دوی نه به هم پوښتنې راواخلو. او ډاکټر صاحب، د تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو له موږ سره په خپرونه کې ونډه واخیسته. مننه ډاکټر صاحب معروفي، سلامونه، وخت په خیر. په خیر اغلی خپرونې ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو ګرانو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
زه په سر کې ډېره زیاته بخښنه غواړم چې تاسو ډېر زیات په لاین کې پاتې شوئ. په سر کې به یوه پوښتنه د تور زیړي په اړه زه د تاسو نه مطرح کړم، چې د تور زیړي نړیواله ورځ د اسد میاشتې په اوومه ده، چې موږ دغه ورځ نن راواخیسته، ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیا نه شو کولای چې خبرې ولرو. د عامې روغتیا وزارت د تور زیړي په اړه کومې لاسته راوړنې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بیا هم د وزارت ستیامی د ستراتیژي چې مطابق د نړیوالې روغتیایي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د هغو سره په همغږۍ سره جوړه سوې ده. زموږ هدف دا دی چې څنګه کولای سو وقایه وکړو، څنګه کنترول وکړو، او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو. ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی، چې بی خپله واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري، هغه درملنه لري. ولې موږ د هپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی، د هغو یو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقېږي. دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقوو، او په غټانو کې چې دی هغه هم اکثر اوقاتو کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي. او راځو په دوم بس کې چې هپاتایټس سی دی، د دې لپاره چونکې دغه واکسین نه لري، نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستراتیژي ده، د هغو مطابق موږ کوشش کوو چې وقایه مخته بوځو، په عین حال کوم واقعه چې راځي د هغو کنټرول وکړو. نو په افغانستان کې موږ په حدودو کې د 350,000 ټیسټونه یا ازموینې ترسره کړي دي، چې هغه د بی لپاره هم 350,000 او د سی لپاره 350,000 په حدودو کې موږ ازموینې ترسره کړي دي، چې په حدودو کې د تقریبا د 4,500 شاوخوا د هپاتایټس بی معاینات مثبت راغلی دي او د هپاتایټس سی لپاره په حدود کې د 3,000 چې 2,800 دي کلی ډول وایي چې 3,000 واقعات په 4,500 کې مثبت راغلی دي.
یعنی او دا په څونه موده کې ده؟
موږ کوشش کړی دی چې مخکې مو ویل چې څنګه کولی شو د دې کنټرول وکړو. یو خو وقایه ده، په وقایه کې موږ آگاهي عمل وړو، څنګه کولی شو کور په کور د میډیا له لارې، د متنفذونو له لارې او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو له لارې د دې د آگاهي عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو، چې هغه د ممبر له لارې که د میډیا له لارې وي که د نورو برخو له لارې څخه. ولی په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معایناتو په بخش موږ وپوش د دې ناروغۍ هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده. نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 12 ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو، چې یعنې په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر سي چې معاینات ورکړي. هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په 15 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی، فراه د خوست، پکتیا ده او کابل دی، هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي. هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي او دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي، تعلیمي دي او مفاهیمي له لارې مختلف مواد موږ هر کال چاپو، چې د دې موادو له لارې مختلفو سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علمای کرام دي، د هغو سره دغه آیسي مواد ویشو، پوهنتونونو ته ویشو، مختلفو سکتورونو ته. او کوشش مو کړی دی چې د اچ ټي وی لپاره یا د هپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی. دا پازل د الادې د خدای په پازل سره دا لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی، لکه کابل، خوست، هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 191 ناروغان چې دی هغه ريجستر کړی دی. اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دغه څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شروع کړې ده. دا زموږ لپاره یو خوشبختي خبر دی چې د اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي. ولی موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو. دا اوس هم چې چونکه 28 د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو، چونکه کرونا ده، د کرونا لارې څخه موږ خلک نشو کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو. نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هپاتایټس دغونه منشا اخلي، له یو څخه بل ته انتقال کیږي، هغه سلمانیان دي یا موږ دې بار بار ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په اینال کې هغه آرایش صحیح چې دي چې ښځینه برخه کې زیات اکثر اوقات ویشتان جوړوي. نو د هغو لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایاتو د بدن د مایات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي، نو هغه دا کسان اخته کیږي. نو دا کمپاین شروع کوو، هلته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحیح سلوکونو ته تغییر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال سي یا کوم وسایل چې استعمالیږي دغو لپاره باید ډیټول استعمال کړي یا نور آیسي مواد ورکو. دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ ښارونو کې او په عین حال کوشش کوو چې د جنابي وزیر صاحب سیاتیامي پیغام ته ټول روغتیاي مراکز ته ورسو چې هلته بعضی لا شوونی په کې په نظر کې نیول سوي دي دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب وخت مو کم دی، یو څو پوښتنه کچې تاسو نه
میډیاګانو سره لاله خلکو ته زموږ پیامونه ورسو.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې آیا د تور زیړی واکسین شته دی او کنه؟ چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوم چې خپه نه زی، دغه تور زیړی دا موضوع زما په نظر زه صحیح نه بولم. دغه تور زیړی موضوع چونکی د په خاص خړای جسبه ده چې هپاتایټس ته د تور جړی نور کی، ولې موږ له نظر څخه دغه صحیح د طبي لنګا څخه دغه صحیح استلا نه ده، ولې پر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دغه د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او روس له څخه په هاده مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
خو ما درته وویل چې هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې، ولې د هپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% درملنه نتیجه ورکوي، ولې په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو، یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوي چې د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د اغه مشتي الماس تر توشت الماس سره د یو ګرام الماس سره د دې قیمت را منځ کې دی، ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غشتنه زیاته ده او اکثره بعضی هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضی کمپنیانی وتوانیدل چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډیر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي، اوس د دې قیمتونه راکښته شوی دي. یعنی هغه ادم دادی چې د هپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډېر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1999 کال کې څومره زیړی باندې اخته شوې دي او بیرته روغ شوې دي؟
ما مخکې وویل چې موږ په
موږ بلې تاسو په ټوله کې راته وایست
ما په ټول
د افغانستان په ټول ولایت کې، البته
په ټول ولایت کې ما درته وویل چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پرې چې کوم موږ ماینه تقسیم دي 4500 موږ هپاتایټس بی مثبت سوي دي، او 2000 کیسونه چې دی هغه هپاتایټس سی دي، ولې د دې زیاته اندازه چې د موږ زیاته واکټ چې رامنځته کیږي هغه هغه کسان چې دستنی یا پیچکاری لاري مواد مخدر زرقی په دې کې د دې پیسې د زیاته د کوم سروې مشکړې ده، او پاینال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کم د دې ستا، او خصوصا کم کسان چې د چړې یا د ستنې یا د مشترک ستنو پیچکاریو یا نور وسایل څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي، د دې لاریم د دې امکانات ډېر زیات دي. نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر عمده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دي، نو کوشش وکړو چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه
ډېر مننه
چې انتقال کیږي.
ډیره زیاته مننه جناب رئیس، دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل، ډیره مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډیره مننه
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت نمائندگی.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې د معمول مکسره ملتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ دی، یعنی د سې شنبه په ورځ نړیواله ورځ یې ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلی وي او تر دې د معمول تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیوله او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا او بل خبرونه تاسو بلو یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د موږ همکارانو نه واوري. د خدای پامان.